د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربان لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. شنون کې بیا وایي امریکا هڅه کوي چې د فشار له لارې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته حاضر کړي. نور مسائل هم لرو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسر کې د څو خبرونو ستارت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست دوه مرستیال حاج محمد محقق د زوی د مړینې له کبله د تسلیت او خواخوږۍ لپاره نن د هغه کور ته ولاړ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون خپله پریکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. او د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاج محمد محقق د زوی د مړینې له کبله د تسلیت او خواخوږۍ لپاره نن د هغه کور ته ولاړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړ. له ولسمشر سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور چارواکي هم ملګري ول. د ښاغلي محقق زوی محمد باقر محقق پرون په خپل کور کې د بل ورور حسین محقق لخوا په ډزو وژل شو. ولسمشر غنی په نړیوالې شارې غونډې کې د ګډون لپاره عربي متحده اماراتو ته تللی و چې نن تر غرمې وروسته بیرته کابل ته ستون شو. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکی ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. ارګوایي هر کله چې په دوحا کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال
د تاوتریخوالی د ختمیدلو او د اوربند پاړه کچیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شي کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې مولا برادر، مولا محمد فاضل مظلوم، مولا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث سوی دی خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد هم چې د سولې د مذاکرو په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړه ورسره شریکې شوې دي. دغه کمیسیون وایي ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړه تحلیل او تجزیه کړي.
د ټاکنې شکایتونو کمیسیون خپلې پیسې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محل نه چې تفتیش کېږي هغه محل نه چې تفتیش بیا شمېرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دي باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره کار وکړي. بلخو افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایی دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او هغه هیواد ترمنځ د مستقیم هوایی دهلیز پر جوړېدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګریز توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. ښاغلی مسجدی زیاته کړه چې د هوایی دهلیز تر جوړېدو وروسته به له دغه دهلیزه تازه او وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او ځینې کم پیدا خاورین توکي حقیقت صادر سی. سمو جغلا زده رادیو ری د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د دغو نتایجو له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان څلور شپېته څوکۍ وګټلې. دغه ګوند تیرو ټاکنو کې 15 شپېته څوکۍ ګټلې وې. د آذربایجان د انتخاباتو د کمیسیون مشر مظاهر پناهوف نن وروسته لاغه چې د 80% انتخاباتي حوزو نتایج اعلانول د انتخاباتو د قسمي نتایجو په اړه خبرې وکړې. هغه نوماندان چې ځانونه خپلواک اعلان کړي وو او اکثره یې د واکمن ګوند ملاتړي دي په پرونیو انتخاباتو کې د پارلمان پاتې نورې څوکۍ خپلې کړې دي. د اوسکار جایزو د ورکړې مراسم تیر شپه په امریکا کې ترسره سول او افغانستان هم له دې جایزو به برخه پاتې نسو. د نجونو د سکیټ بورډ په اړه فلم د غوره لاند مستند فلم جایزه وګټله. د دې فلم جوړونکي کارول دیسنجر او الینا اندریچوا په ګډه د جایزې ترلاسه کړه. میرمن دیسنجر په دې مناسبت ویل چې هغه کلونه په افغانستان کې کار کړی دی. دا وای مال 2015 کال راځي په افغانستان کې کار کړی او دا فلم د دې هیواد جنونو ته زما د مینې لیک دی. د پرازیت په نوم د جنوبی کوریا یو فلم د غیر انګلیسي ژبې تر ټولو د غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. خواکین فینکس په جوکر یا ټوکمار فلم کې د لوبېدو لپاره د اوسکار جایزه وګټله. د غرض رینی زلویګر په جودی فلم کې د خپل رول لوبولو له کبله د تر ټولو غوره ښځینه لوبغاړې جایزه واخیستله. ډېر شمېر فلمي ستوري سږ کال د اوسکار جایزې ته نوماندان ول. او په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی چې له دې جملې 90 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه شوي دي. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 908 کسانو ته ورسید. د خبرونو پای
دوستان اوس هم د هوا د حالات وړاندوینه چې هم زما همکار فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پراتلونکو چلیر وی ساعتونو کې د افغانستان د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات تاسې اټکل کړی دي. کابل اورښت لوړه درجه و ټیټه یو، هرات اورښت لوړه درجه اتلس ټیټه اته، کندهار اورښت لوړه درجه څوار لس ټیټه و، مزار شریف آسمان پراګ د اورښت احتمال لوړه درجه دولس ټیټه یو، او د جلال آباد ښار آسمان اورښت لوړه درجه اتلس ټیټه اته.
خبرونه او د هوا حالات مول ازادي رادیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې. او ریچ افغان حکومت وای د سولې راتلونکي ګام بعد تاریخوالي د کمخت او اوربند لپاره د عملی طرح جوړول وی. ولسمشری معنی وای دوی له پرمختګونو نه خبره نه پاتې کیږي.
د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د پریکړو عملي کولو ته چمتووالی روان دی.
د تخنیکی او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي، هغه مهم نه شته چې بیا شمېرنه کیږي د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
په افغانستان کې د ورزشکار انجونو په اړه یو مستند فلم د اوسکار جایزه وګټله.
دا راته یو ستر ویاړ دی. دا ښه خبره ده چې افغان انجونو په اړه یو فلم دا ډول توجه جلب کړی ده.
په ځینو نورو مسلو هم راپورونه لرو او دا هم اوري چې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو مړینه له 900 پورته شوې. شپږ بجې او 9 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربن لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان ولسمشری معنی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنۍ چارو وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړي. ارګ مانی وایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلی چې د دغو خبرو اترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. زلمی خلیلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي څو د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یو عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملي طرحه اړینه ده، او خلیلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري،
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې پوربند ټینګار کړی و. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي، او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو باندې په جزئیاتو خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل، او د افغان سولې په اړه یې ورسره وروستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که څه هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلي د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي.
و موریدل چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. بل ورته د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي امریکا په دې هڅه کې ده چې د فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي. که څه هم د دوی په باور تر اوسه امریکا او طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپی له افغان کارپوه خالد سادات سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د طالب او امریکایي مرکچیانو وروستۍ لیدنه په څه معنا ده.
تر هغه ځای چې موږ پوهېږو معلومات لرو، امریکا کوښښ کوي طالبان باید جګړې څخه د لاس اخیستلو هدف ته راوګرځوي. په دې مفهوم باندې که چېرته طالبان اوربند نه کړي، د اوربند بدیل باید را پیدا شي. تر اوسه پورې امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد، او د دې ټیم چې څنګه کولی شي د طالبانو سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړې د کموالي لپاره. اما طالبان تر اوسه پورې دې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره عملی او همدارنګه پر نظریاتي لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېر ستونزې لیدل کېږي. په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او دغه اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو همدارنګه د جګړې د سطح د راکمولو لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره زه فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمینه برابره کړي؟
طالبان او امریکایان په خپل منځونو کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. هدا اقل د جګړې یو وړخ دی چې مهم عنصر همدارنګه د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر ته راتلل دا بل فرضیه ده چې طالبان تعریفي له ځان سره. همدارنګه د طالبانو راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کولی شي، امریکایان څه ګرنټي ورکولی شي، څه ضمانت ورکولی شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدلی شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعدې چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات دي چې هغه ته بدلار هوار کړي. هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کولای شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ د راتلونکي کتاب د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره زمينه مساعدول شي.
کچيري خلیلزاد و نه توانيږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی به له دې وروسته حاضر شي چې بین الافغاني خبري اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کینی؟
دو فرضیه دي. یو فرضیه د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ چې د امریکایي سیاست دی ورته ګوري، یعنی په دې معنی باندې چې چیرته خلیلزاد کوخخ کی چې د طالبانو سره مخ کیلر شي پرمختګ وکي، دا باید د یو چوکاټ تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو وسی. اما که چیرته خلیزات ناکامیږي او خلیزات هڅه ناکامیږي بیا دا اړخ طالبان پوری اړل چې زباور لرم چې دا ډېر ستونزې حلته چې طالبان او امریکایان خپل کوم مسلې حل کړي هغه نو ورسره بیا د افغان حکومت سره د مستقیم مذاکرات لپاره ډېر پرمختګ لري زمينه او زمينه چې جديدل شي.
سیاسي شنونکي خالد سادات وو چې ویلې امریکا په دې هڅه کې ده چې د فشار لپاره طالبان دې تچمتو کړي چې تاوتریخوالي کم کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لورې د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي. د کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی بل دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه او بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د چټکتیا غوښتنه کوي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
له شاوخوا ایبینی میمیاشت جنجالونو وروسته نن دوشنبه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره په رسمي ډول خپلې پریکړې شریکې کړي. د دغه پریکړو پر بنسټ به د یو شمېر هغو محلونو رای بیا وشمیرل سي کوم چې د انتخاباتي ټیمونو لخوا یې د اعتبار په اړه شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان ذبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به اوس دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به ورته عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پلیفایسی شاکر خلوه کمیسیون تا راستولی دی زمونگا دی تخنیکی و عملیاتی برخ همکاران با دیاغی تحلیل و تجزیه کوی دیاغی تحلیل و تجزیه نبا ورستا اغا محل نج تفتیش که اغا محل نج تفتیش بیاشمیل نیکی یا هم زنګړی تفتیش تللی د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د ښاغلي سادات په خبره د یو لک اووه دېرش زره رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په دې پریکړه کې راغلی چې لس سلنه به د نمونې یا بیلګې په توګه ترې اخیستل کیږي. همدارنګه د یو لک دوه زره او دولس رایو نه به پنځلس سلنه نمونه اخیستل کیږي. دا به څارل کیږي او په اړه به یې پریکړه کیږي چې له سر نه څومره رایې وشمیرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د همدغو رایو په اړه چې نږدې درې سوه زره رایې کیږي د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجیوي او غوښتنه کېده چې باید بیا وشمیرل سي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو په چټکتیا ټینګار کوي. له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتي کمیسیون ته پکار ده چې هغه فیصله چې د شکایت کمیسیون فرض ترلاسه کړې دي د تطبیق لپاره یو کرا او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې پورات کیږي کوم کارونه چې کابل کیږي فایل هر کې تقسیم اوقات به جوړ شي. دوه کمیسیونونه لخوانه چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کیږي دا نه چې یا افتا تنا دي مکتوبونه باندې سره بحث لري چې مکتوب راغلی که مکتوب نه راغلی. نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې دغه پروسې هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانېږي.
له دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه دي زر تر زره د قوانینو په رڼا کې نور له وخت وزن مخنیوي او وروستۍ پایلې دي د خلکو سره شریکې کړي. همدارنګه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خزون هم ازادي راډیو ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دي په پوره شفافیت دغه بهیر وڅاري ترڅو د دوی پریکړې تطبیق او پاک رائے له ناپاکو جلا سي. د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه نږدې پنځه میاشتې تیرې کی خو لا هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا تیر ورځ ویلي وو اټکل کیږي چې د بهیر به نږدې یو میاشت نور هم وخت ونیسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ویلي د پولیسو هیڅ یو امنیتي منصب نشي کولای چې له رسنیو سره اطلاعات شریک کړي. د وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ریاست پرته د پولیسو هیڅ یو اداره د اطلاع رسونې په برخه کې مسؤلیت نه لري. دا چې په دې برخه کې اندېښنې او حل لارې چې دی په دې اړه خاطر پردیس دا راپور راستولی.
د افغانستان د کورونی چار وزارت په تازه اقدام کې خپل ټول امنیتي ادارو ته امر کړی چې ورسره د رسنیو او ټولنیزو پاڼو لارې معلومات نشي شریکولای. د وزارت د دوشنبه پورس په خبر شوې اعلامیه کې ویل د پولیسو د قانون پر بنسټ لدی ورسره د پولیسو هیڅ یو امنیتي منسوب یا ادارې نشي کولای د خپل اسناد او مقرریو تبديلیو ترفیګانو د امنیتي ناستو نقل وسایتو وسلو تجهیزاتو انزورونو او د عملیاتو جزئیات د ټولنیزو پاڼو لارې او یا هم له رسنیو سره شریک کړي. په اعلامیه کې راغلی چې هیڅ یو امنیتي منسوب نشي کولای له رسنیو سره د لاستراوړو یا د جنایي عملیاتو او یا هم پر رهبری انتقادي مرکه وکړي. د دې اعلامیه په برخه کې دا هم ویل شو چې د کورنۍ چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو لوی ریاست پرته د پولیسو هیڅ یو اداره رسنۍ ته د اطلاع رسونې په برخه کې مسوله نه ده، خو په اعلامیه کې راغلي چې د اړتیا په صورت کې د پولیسو یو منسوب د ستراتیژیکو اړیکو ریاست د لارښوونې سره سم له رسنیو سره خبرې کولای شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نن ورځې په خبره شوې اعلامیه کې همدا شان ویل شوی چې دغه اقدام رسنۍ ته د تیتو نامنظم اطلاعاتو د خبرېدو د مخنیوي په هدف شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مانی یاد هدف ته په پام سره کورونی چارو وزارت دغه اقدام ستای خوای په ولایتونو کې امنیت قمندانان کولای شي په منظم ډول رسنیو خبريالانو سره خپل معلومات شریک کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی:
بر اساس قوانین پولیس او برای
د پولیسو د قانون پر بنسټ مهمه ده چې د پولیسو ځینې مسایل محرم پاتې شي او هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي باید مسؤلانه اقدام وکړي. خو د اطلاع رسونې په برخه کې خنډ نه دی پکار. په ولایتونو کې امنیه قماندانان کولی شي په منظم ډول له رسنیو او خبریالانو سره خپل برنامې ولري او معلومات شریک کړي.
خغلی صدیقی وایي افغان حکومت رسنیو ته د اطلاع رسونې په برخه کې ژمن دی او په دې برخه کې لازم اقدامات هم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوې اعلامیه د رسنۍ د قانون خلاف عمل بولی. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخه مسول صدیق الله توحید الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لورې خبره شوې اعلامیه د رسنۍ د قانون خلاف عمل دی. دوی باید وپوهیږي چې رسنۍ اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري او دا د دوی مسلم حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ یو شمېر رسنیو په یو احتجاجي غونډه کې په یو شمېر دولتي ادارو انتقاد وکړ چې په خپل وخت اطلاع رسونه نه کوي او دوی د خپلو خبرونو راپورونو په جوړولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ کې دنی عالمان وایي په خپل هڅو سره یې په یاد ولایت کې په بادو کې دنجونو ورکولو دود کم کړی او هدف یې دا دی چې د دوی په باور دغه غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول ختم کړي. له کونړ پرې زموږ همکار روح الله انوري دغه راپور چمتو کړی.
د کونړ دینی عالمان وایي په بادو کې د خزو ورکول یو غیر شرعي عمل او د خزو په وړاندې تاوتریخواله دی، نو ځکه یې هڅې پیل کړي چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس هدي اقل ته را رسیدلې ده.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو قرباني به خزوه. دا کار اسلام حرام بلل دي. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او د هغې په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دښمني ختموي، خو د یوې مېرمنې او د یوې ښځې جون په هغې کې قرباني کیږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله څو دواړه کورنۍ سره خپلې شي، خو ډیری وختونه په بدو کې ورکړل شوې نجونې د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوې دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګې خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاري. قومي مشر حاجی حیات الله وایي:
خو واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلی په دې علاقه کې مړی به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکوله چې دا یو سوره دوه سوره دا سپینګیري هم په دې باندې پوه شي. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالي سره ټکر دی. بد به چا وکړلو بیا به ښځه چې هغلته واده شوه لا بړه هغه بېچارهګۍ به زوره کوله ته مال په بدو کې راکړي ته خماله ده کړي والا بیٹه کوله به ډیر نه خپل به تیرې دي نو البته وښه هر ځکه جرګه کې نه مړ مړ جرګه نو خځه پکې نو ور کې بدل کړي
د خزو چارو مسولین وای په بدو کې د سوري په نوم د خزو د ور کړي خلاف د دینی عالمانو په هلو زلو کې شریک دي او تر اوسه یې خ نتیجه ور کړي د خزو چار رئیس میرمن سہیلا بابر آزادی رادیو ته ویل
منګ په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمنګ په بدو کې ورکول ډیر کم شوی دی ځکه چې ټول خلکو ته منګ دغه اماګاهي او کمپاینونه په لسوالیو کې کړی دی د ممبر د لارې نواز او نصیحت شوی دی او ډیری بد نتیجې ورکړلې هغه خزي چې په بدو کې تللی دی یعنی منګ ته بیرته عریضه شوی دی د دې کورنۍ سره ډیر مشکلات پیدا کړی دي ډیر خوشونت سره لاس او گریوان ده
په کونړ کې دینی عالمان قومي مشران او د خزو چارو ریاست مسولین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د خزو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته په ښکاره بخي خو په سوره کې ورکړل شوو خزو ته بیا هم د دښمن په سترګه کتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي دینی عالمان وای په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران جرګماران او خلک د غیر شرعي پریکړو لکولو ډډه وکړي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په چین کې د کورونا وایروس لکبله د وجل شو شمیر 900 اتوتل ول شوې دا خبره نن د چین چارواکو اعلان کړي په اړه تفصیل د ملالې بشیر پر راپور کې
په چین کې د کورونا وایروس ډېری مثبت پیښې په هوبای ایالت کې دي یو نیوي کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته شوی دی دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په دسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل شو په ټول چین کې 24,101 اویا مثبت پیښې لیدل شوی دي له چینه د باندې په 24 هیوادونو کې 300 پیښې تایید شوی دي د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغو کسانو کې یو مرسوي دی چین له انتقاد سره مخ مسوي چې په لومړی سر کې د دې وایروس مخه سمه ونیول په ځانګړي توګه کله چې هغه ډاکټر لمدې ویروس مرسو چې د ویروس په اړه خبرداري ورکړی وو د ووهان په روغتون کې 14 کلن ډاکټر لی وینګ لیانګ په دې ویروس اخته شوی وو او د جمعې په ورځ مرسو د ویلی وو چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولې وو چې ولې د مرګونی ویروس په اړه اوازې خپروي د چین حکومت بشپړه شارونه قرنټین کړي چې دا ویروس نور هم خپور نسی د چین د هوبای ایالت شونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلی وي د ټي بي اس تلویزیون د راپور لمخې جاپان په قرنټین شوی بیرته کې د کورونا وایروس یو سل ډیرش مثبت پیښه ثبت کړی دی د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یک شنبه په ورځ لدی بیړی یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته شوی وو ل بیړی څخه راستل شوی او په ځای روغتون کې بستر شوی دی د بلش تر لږ څوار لس ورځې په یو بیل خونه کې ساتل کیږي په دې بیړی کې 25 اوکراینیان سپاره وو په بیړی کې مسافر تو ویل سوي چې لخپرېدو څخه د وایروس د مخنیوي په خاطر د ټول په خپل خونو کې د نن نه پاتې سي دا بیړی په پنجابان کې په قرنټین کې پاتې وي یو بل بیړی چې په هنګ کانګ کې لتی ورو څلور ورځې راهیسې درول سوي و نن یې مسافر تو د وټلو اجازه ورکړل سو په دې بیړی کې 3000 او 1600 کسان سپاره وو
له ملالې بشیر سره پاتې کیږي او سې د هغه مستند فلم په اړه راپور او روچې اوسکار جایزه ګټلې
د سکیټستان په اړه مستند فلم جوړونکې کارل ډیسنجر نومیږي د دې یک شنبه په ورځ په لاس انجلس کې د اوسکار جایزو په غونډه کې افغان نجونې زړوري وبللې په افغانستان کې ډېر نجونې نسی کولای سپورت وکړي ډیسنجر ویل په سکیټستان خیریه مؤسسه کې شوونکې افغان نجونو ته زړورتیا ورزده کوي د دې جایزې ګټلو په اړه وویل دا راته یو ستر ویاړ دی دا ښه خبره ده چې افغان جونې او د افغان جونو په اړه یو فلم دا ډول توجه جلب کړی ده ما د تیری پیړۍ په اخیری روپ کې اسکار جایزه ګټلې و او ښه احساس لرم چې یو ځل بیا مې دا جایزه خپل کړه د سکیټستان اجرایی رئیس اولیور پرکوویچ فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د افغان جنو په اړه فلم د خلکو پام جلب کړی دی او دا پام یې وړ دی پرکوویچ وویل موږ د افغانستان په اړه ډېری منفي کیسې اورو او دا کیسه د رښتونې هیلې ده چې د افغانانو په اړه عامه ذهنیت وننګوي
سکیټستان په کابل او مزار شریف کې فعالیت کوي. پیرکوویچ په 2008 کال کې د سکیټستان مفکوره پیل کړه. د ولیدل چې په افغانستان کې کوچنیان په ځانګړې توګه نجونې ډېر فرصتونه نه لري، د لومړی د کوڅې کوچنیانو ته درې سکیټ بورډونه ورکړل. د نړیوالو مرستندویانو په مرسته د وکړای سول په 2009 کال کې د سکیټستان د خیریه موسسې په توګه رسمي ثبت کړي. د سکیټستان د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې موسسې پروګرامونه له 15 تر 18 کلنو کوچنیانو لپاره دي او تمرکز یې د نجونو، معلولو کوچنیانو او بېوزلي کوچنیانو پر ګډون دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 نوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 اوریدل شي. په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. زرغونه منګل سټډیو ته راغلي چې تاسو ته دری خبري مجله وړاندې کړي.